درنو اوریدونکو زما اسمت سروان او زما د همکارانو نیک هیلی او سلامونه ومنئ. په دې یو ساعت کې چې تاسو په خدمت کې یو، د نړۍ او افغانستان پر خبرونو سربیره به واوري. په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو سره د چال چلن په باب مرکه، د ازادي راډیو د خبریالانو د خوشي کولو لپاره د خوست ژورنالیستانو غوښتنه، په پکتیکا کې له حکومت سره د یو شمېر مخالفانو پخلاینه او ځینې نور مطالب. په سر کې هم سلطان محمد سرور د نړۍ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
امریکا متحد ایالات وایي چې دوی د مخالفینو دغه ادعا چې د امریکایي کماندو یو عسکر چې په کونړ کې لا درکه شوی دوی نیولی او به یې وژني نشي تاییدولی. په عراق کې د دوه موټري بمونو د چاودنې له امله لږ تر لږه 11 کسه مړه او 19 کسه نور ټپیان شوي دي. او د برتانیې د ترانسپورت پولیس وایي چې د لندن په منځنۍ برخه کې د میترو په یو سټیشن کې چاودنې له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحد ایالات وایي چې دوی د مخالفینو دغه ادعا چې د امریکایي کماندو یو عسکر چې په کونړ کې لا درکه شوی دوی نیولی او به یې وژني نشي تاییدولی. لویدیز خبری آژانسونه د طالبانو د ویاند لطف الله حکیمی له خولې وایي چې دوی دې ته اړ نه دي چې د خپلې ادعا د اثبات لپاره کوم دلیل وړاندې کړي. نوموړي له یو نامعلوم ځای څخه په تلیفوني تماس کې ویلي دي چې طالبان به ډیر ژر دغه کس اعدام او ویډیو فلم به یې خپور کړي. د امریکا اردو وایي چې د سمندري ځانګړو یوه څلور کسیزه ډله چې څه د پاسه یوه اونۍ کېږي په کونړ کې مخالفینو سره له یوې نښتې وروسته لا درکه شوې ده. امریکایي پوځیان وایي چې د دغې ډلې د دوه عسکرو مړي میندل شوي دي، درېیم ژغورل شوی او څلورم کس تر اوسه لا درکه دی. د امریکایي ځواکونو ویاندې ډګرمن سین دیمور ویلي دي چې امریکایي قواوې د دغه عسکر سخته پلټنه کوي او د طالبانو دغه ادعا نشي تاییدولی. له عراق څخه را رسیدلي رپورټونه وایي چې د بغداد جنوب لوري ته د هیلا ښار ته نږدې د دوه موټري بمونو د چاودنې له امله لږ تر لږه 11 کسه مړه او 19 کسه نور ټپیان شوي دي. دغه چاودنې تېره شپه نږدې په یو مهال شوي. د عراق په اړه یو بل خبر وایي چې په دغه هیواد کې د القاعده شبکې پلوي ډلې ګواښ کړی چې په بغداد کې د مصر استازی ایهاب شریف چې تېره اونۍ برمته نیول شوی ووژني. وروسته له دې چې په تیرو څو اونیو کې په عراق کې د دریو اسلامي هیوادونو په استازو برید وشو، د عراق صدر اعظم ابراهیم الجعفری پرون بهرنیو هیوادونو ته خواست وکړ چې خپل ډیپلوماټان دې له عراق نه باسي. د برتانیې د ترانسپورت پولیس وایي چې د لندن په منځنۍ برخه کې د میترو په یو سټیشن کې چاودنې له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. هغه یو شرکت چې د لندن د میترو پالنه کوي وایي چې دغه چاودنه د برېښنا د شارټي له امله رامنځته شوې. چارواکو دغه چاودنه یوه لویه پیښه ستایلي او د میترو خدمات یې په موقت ډول درولي دي. د پاکستان پنجاب صوبه کې یوې بلې ښځې هم چې وایي د نارینه وو د یوې ډلې لخوا بې پته شوې له محکمې څخه د عدالت خواست کړی. پولیسانو د دغې قضیې په ارتباط شپږ کسه نیولي دي. دغه ښځه وایي چې اته کسه نارینه وو دوه میاشتې پخوا ورباندې د دې لپاره برید کړی چې د هغې د تره یو زوی له یوې ښځې سره نامشروع اړیکې درلودې. دغه پیښه د پنجاب د چناټ په ښار کې شوې، چېرته چې دوه کاله پخوا د مختاران مئی په نوم یوې بلې ښځې سره هم د کلي د جرګې د مشرانو په امر دغه شان تیری شوی و او دغې قضیې بیا په نړیوالو سویه لویه هنګامه رامنځته کړه. د پاکستان په لرې کلیو او بانډو کې چېرته چې قبایلي دود حاکم دی، د ښځو سره زور زیاتی او دا شان حوادث پیښیږي. د خبرونو پای.
د نړۍ خبرونه وو چې له ازادي راډیو څخه مو واورېدل. د خبرونې په دوام کې بیا هم خبرونه لرو، خو راتلونکي خبرونه د افغانستان خبرونه دي. د خبرونې نور مطالب په دې ډول دي: د بشري حقونو څارونکو ډلې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو لپاره د محاکمې غوښتنه کړې، خو د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د نورو لارو وړاندیز لري.
دوه متفاوتې کلنلارې او میکانیزمونه پیشنهاد شوي.
له ښاغلي نادری سره په دې اړه مرکه لرو. د ازادي راډیو د خبریالانو د نیونې اوومه ورځ پوره شوه.
منګه له دولت څخه په جدي توګه غوښتنه کوي چې زرتر زره د افغانستان په خلاصون کې علي زلیو کې
دا د خوست د خبريالانو غوښتنه و. د خوست په څنګلورې پکتیکا ولایت کې به واوري چې یو مخالف قومندان له دولت سره ملګری شو.
د تېره ورځ د څوارلسو وسلوالو کسانو سره د سولې د ټینګښت د بهیر سره یو ځای شو.
پر مطالبو په پای کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام لرو او د هرې ورځې د دې سات د خپرونې په شان تعلیمي پروګرام هم په همدې خپرونه کې شامل دی. نو لومړی به کابل ته لاړ شو او له اجمل انځخه به د افغانستان کورنۍ خبرونه سره واورو.
د انتخاباتو ګډ دفتر د انتخاباتي کمپاین کړنلاره تصویب کړه. بلخوا په خوست کې اول مورز د نوم لیکنې په یو مرکز د نامعلومه کسانو لخوا برید شوی او نن د تخار راډیو له څلور کلن ځل نه وروسته د لومړي ځل لپاره خپرونې پیل کړې. دا هم پوره خبرونه. د انتخاباتو د تنظیم ګډ دفتر وایي چې د انتخاباتي کمپاین کړنلاره یې تصویب کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د دې دفتر لخوا خپره شوې راغلي چې د کړنلارې سره سم هغه کسان چې ځانونه یې د وږي د اوویشتمې نېټې په پارلماني ټاکنو کې کاندید کړي د یوې میاشتنې رسمي کمپاین د پیل د مخه یوازې نشي کولی په راډیو تلویزیون کې د انتخاباتي کمپاین اعلانونه خپاره کړي او دا چاره یوازې د زمري له شپږویشتمې نېټې نه د وږي تر څلېرویشتمې نېټې پورې چې د رسمي کمپاین لپاره ټاکل شوې موده ده ترسره کولی شي. خو د انتخاباتو د دفتر مشر ښاغلي بسمل ویلي دي دوی تر دې رسمي مودې د مخه کولی شي د رای ورکوونکو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره نورې منډې تړلې لکه د غونډو جوړول د تبلیغاتي پاڼو خپرول او نور ترسره کړي. خبر پاڼه وایي د رسمي یو میاشتني کمپاین پر مهال به د ولسي جرګې هر کاندید ته په راډیو کې د 2-5 دقیقې سپانسر شوو اعلانونو او یا په تلویزیون کې د 1-5 دقیقې اعلان وخت ورکړی شي. خبر پاڼه سپارښتنه کړې چې کاندیدان باید د انتخاباتي غونډلو جوړولو 40 ساعته د مخه د پولیسو اجازه ترلاسه کړي. په دې خبر پاڼه کې د ښاغلي بسم الله خوا کاندیدانو ته یو اربیا ورپزړ شوی چې په چاپي خپرونو کې د اعلانونو خپرول د ټاکنو د ټول بهیر په اوږدو کې منه دي. ورمش په د 2 بجو په شاوخوا کې د نامعلومه وسلوالو کسان لخوا د خوست د ښار په ختیځه برخه کې د ببرک تاڼې په سرحدي سیمه کې د میشتو کوچیانو د نوملیکنې په مرکز برید شوی دی. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې د دې برید له امله چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو د نوملیکنې دفتر ران شوی او برید کوونکو د نوملیکنې د دفتر اړوند ټول اسناد او تخنیکي وسایل له ځانه سره وړي دي. د خوست والي ویان فایز محمد زلان په سیمه کې زموږ خبریال ته د دې پیښې پخلی کړی او زیاته کړي چې د کوچیانو د نوملیکنې د دې دفتر د ساتنې چارې د ملي پولیسو پر ځای قومي وسلوالو اربکیو ته سپارل شوې وي. د ویل د هغه راپورونو له مخې چې دوی ته رسېدلي د نوملیکنې په نوموړي مرکز د برید پر مهال وسلوال اربکي په سیمه کې نه و موجود. نوموړي د پیښې ځای ته د څېړنې په موخه د یو پلاوي د استولو یادونه هم کړې ده. له څو کلن ځنډ وروسته د تخار دولتي راډیو نن د لومړي ځل لپاره په خپرونو پایل وکړ. دا راډیو چې نږدې 60 کیلومتره مربع سیمه تر پوښښ لاندې راولي د ورځې شپږ ساعته خپرونې کوي. دا یادونې وړ ده چې دا راډیو د اف ام په څپو خپرونې کوي او د تخار د مرکز سربیره د څو ولسوالیو کې هم اوریدل کېدلی شي. او د دریو پښتو ژبې مشهور سندرغاړی وحید قاسمی بنن مازیګر شپږ بجې د کابل په ورزشي لوبغالي کې د موسیقۍ مینهوالو ته یو کنسرت وړاندې کړي. نوموړی له فرحت دریان وروسته دویم لوی سندرغاړی دی چې د کابل په ورزشي لوبغالي کې کنسرت ورکوي. تمه ده چې په زرګونو خلک بنن ماښام په دې کنسرت کې ګډون وکړي. او په کابل کې د امین جان خوستی د سرافۍ د شرکت په وینا نن سهار افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلېدي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ یو شپېته پوله، یو اروپایي یورو 8.5 افغانۍ یو شل پوله، یو سترلنګ پاوند 15 افغانۍ یو څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، لزر ایراني ریال 15.5 افغانۍ یو څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدارې 813 افغانۍ. دا د دې سات کورنۍ خبرونه.
ساعت 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بشري حقوقو له سرغړونو سره د چلچلن غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو څارونکو ډلې هم چې مرکز یې په نیویارک کې دی د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د بشری حقوقو له سرغړونکو سره حساب کتاب ته لومړیتوب ورکړي او د دې کار لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. د بشری حقوقو څارونکو ډلې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې له بشری حقوقو څخه د سرغړونو په اړه په یو راپور کې د دې محکمې غوښتنه وکړه او همدارازې د ولسمشر کرزي پر حکومت نیوکه کړې چې له بشري حقوقو څخه سرغړونکو ته د حکومت مهمه چوکۍ ورکړې دي. په افغانستان کې په ورستیو دولسیزو کې کابو ټولو واکمنو سیاسي ډلو د خپلې واکمنۍ په موده کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کړې دي. د یو شمېر سرشمېرنو له مخې د اوږدو کلونو د جګړو په ترڅ کې له لسو لکو زیات افغانان وژل شوي او شاوخوا شپېته لکه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په راپور کې کمونستان، مجاهدین او طالبان درې واړه له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن ګڼل شوي دي. خو راځئ چې وګورو په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د څارونکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او دغه راز د بشري حقوقو د څارونکو ډلې د دریس ترمنځ څه توپیر دی؟ آیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د محاکمې غوښتنه کوي؟ د موضوع زما همکار احمد تکل د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لغړی ښاغلی نادر نادری سره مطرح کړی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه وړاندیزونه چې د خلکو د نظریاتو پر بنسټ تهیه شوي وو، په هغه کې اساسا دوه متفاوتې او عمده کلنلارې او میکانیزمونه پیشنهاد شوي وو. یو خو دا و چې هغه غیر قضایي میکانیزمونه شامل وو، قربانیانو ته احترام کول او دوی ته عزت برابرول، د هغه دپاره یو سمبولیک اقدامونه وو چې ملي ورځې د دوی په نامه شي او نور. بل خبره په کې دا و چې ملکي اصلاحات رامنځته شي. هغه راز ملکي اصلاحات چې په کې په چارواکو کې، په سیاسي پوستونه کې، کمګانۍ او قضایي پوستونه کې، هغه سې کسان چې دوی د بشري حقونو څخه تېری کړي دوی په دغه پوستونو کې ایفای وظیفه ونه کړي او دوی خپل وظیفو څخه خپل دندو څخه ګوښه شي. او بیا یو له نور اقدامونه وو چې هغه بیا قضایي بنسټ درلود، هغه جزایي میکانیزمونه او عدالت جزایي چې موږ ورته وایو، هغه بیا د مکمل تحقیقات کول، هغه اصلي مجرمین د بشري حقونو کوڅه چې جرمونه یې کړي دي او جنګي جنایات او عقاید موندل، چې دغه عقاید بیا د یو قضایي پروسې د پرمختګ لپاره به یو اساسي ګام وي. بیا به یو خاص قضایي میکانیزم چې پکې افغاني قضات او بینالمللي قضات چې د اسلامي هیوادونو څخه یي او هغه اسلامي هیوادونه چې پکې په افغانستان په داس تېر شوې جګړو کې او منازعه کې دوی شامل نه وي، لکه چې پاکستان او یا ایران او یا د سعودي عربستان، چې د بینالمللي کتلري او افغان قضیان په ګډه قضایي جوړښت په ترڅ کې دغه هغه کسانو باندې چې دوی دندې مکمل اسناد او جدي او هغه کسان چې په دا پنځه کلو کې دوی د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، دوی د دوی په واد یو قضایي چارې پرمخته وړي. دا یې مونږ په وړاندیزونه وو چې دا نه وي وړاندیزونه چې شوې ده د دې باندې او خدای شاته یو امریکایي مؤسسه د هغه څخه د توپیل لري.
نادر صاحب، دغه یو شمېر متهم کسان چې په افغانستان کې دننه د اوس حضور لري، دوی پخوا په خپلو مرکو کې چې څو ځلې نور هم د ساسو د کمیسیون او نورو نړیوالو کمیسیونونو لخوا پر دوی تورونه د بشري حقونو څخه د سرغړونې لګېدلي وو، دوی دا دلیل هم وایي چې د مجاهدینو د واکمنۍ څخه د مخکنیو رژیمونو، مثلا د خلق دموکراتیک ګوند د واکمنۍ په دوران کې د هغو واکمنو د تورونو په باب هغو لپاره څه اقدامات عملا ممکن دي.
اساسا مونږ خو هیڅ وخت هم د یو خاص ګروپ او یو خاص کس په باب مونږ کړي نه دي. مونږ یو اصل پیشنهاد کړي دي او هغه اصل د عدالت د تامینېدو اصل د په افغانستان کې چې هر څوک باید دغه سره موافق وي، او دا اصل چې د اسلام یو اساسي بنسټ ده، او دی باندې هم مونږ ترتیب کړي دي چې هر هغه څوک چې په تېر شوي تروسانو په رژیم کې، کمونستانو په رژیم کې، او بیا په هر موده کې چې دوی د بشري حقونو څخه سرغړونه کړي دي، ورباندې مکمل تحقیقات او د تحقیقات نه وروسته چې حقایق سره څرګند شي، او بیا به دوی سره قضایي او جزایي کې او ځینې کسان همدلته موجود ده، ځینې په زندانونو کې ده، لکه اسدالله سروري مونږ سره داسې اسناد موجود ده چې دوی ویلي دي دوی وزله کسان بغیر د محکمې نه دوی وژلي دي.
انتخابات را روان دي نادری صاحب، او که څه هم یو شمېر خلک د افغانستان د انتخاباتو د سمون دګر دفتر لخوا د کاندیدیدو حق ترې اخیستل شوی، خو لا هم د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې یو شمېر نور کاندیدان لا تر اوسه پورې هم شته چې په جنګي جرایمو متهم دي او د اوس په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی. د دوی د ګډون د مخنیوي لپاره تاسو د افغانستان د دولت له چارواکو سره په تماس کې یې، نه یې له نورو ټولنو سره، او څه اقدامات هم عملا کړي دي؟
د قانون د حاکمیت د تامینېدو یو لارې هم دا ده چې هر هغه څوک چې د یو صالح محکمې لخوا په جنګي جنایت او بشري ضد جنایت باندې محکوم شوي وي، هغه به د یو خوندیتوب صلاحیت ولري. که چیرې بغیر د محکمې د حکم څخه موږ دولت باندې فشار راوړو او یا خلک دا وغواړي، که چیرې یو قضایي میکانیزم موجود نه وي او موږ بغیر د محکمې د حکم څخه د دوی سیاسي حقونه خلق، موږ پخپله یو بل بشري حقونه ضایع کوو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون غړی ښاغلی نادر نادری و چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو سره د چال چلند څرنګوالي په باب د خپل کمیسیون دریز بیانوه. دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو څارونکي ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقونو سرغړونې څیړي او راپورونه یې خپروي، په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونکو لپاره د محکمې د جوړېدو غوښتنه کړه.
آزادی رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام خبرونه کوي. 3.15 صفحه په خپلو رادیوګانو کې په نښه کړئ.
څلور بجې او ولس دقیقې دی. آزادی رادیو پر اف ام سربیره په نورو ښارونو کې په لنډو څپو او منځنیو څپو اورېدای شئ. دغه راز د انټرنیټ له لارې آزادی رادیو په دې پته اورېدای شئ: www.azadiradio.org. په کونړ ولایت کې د آزادی رادیو د خبریالانو د نیونې نن اوومه ورځ پوره شوه. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري چې د جمعې په ورځ او شیرشاه همدرد د شنبه په ورځ په کونړ کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شو او تر اوسه په داسې حال کې چې هیڅ جرم نه دی څرګند، د ملي امنیت په توقيف کې دي. د بسرحد ژورنالیستانو نړیوالې ټولنې، د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې، ستري محکمې او د بیلابیلو ولایتونو ژورنالیستانو د هغوی نیونه غندلې، غیر قانوني او د بیان د ازادۍ پر خلاف یې ګڼلې او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پرون په خوست ولایت کې د ژورنالیستانو د خپلواکي ټولنې غړیو هم د یوې غونډې په ترڅ کې د ملي امنیت د مسؤلانو اقدام وغنده او هغې د بیان د ازادۍ او د ولسواکۍ د ارزښتونو خلاف عمل وباله. په خوست کې زموږ خبريال امیر بهیر دی غونډې ته ورغلی وو او له هغه ځایه دا راپور راستولی دی.
د خوست ولایت ژورنالیستانو د خپلواکۍ اتحادیې غړیو د یوې جلا غونډې په ترڅ کې د کونړ ولایت د ملي امنیت لخوا د ازادۍ راډیو د دوو تنو ژورنالیستانو نیونه په کلکه وغندله. د غونډې ګډونوالو د خپلو ویناو په ترڅ کې د ژورنالیستانو په وړاندې د کونړ ولایت د امنیتي مضافینو وروستی اقدام، د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ چې ډیموکراسۍ یو غوره اصل او د افغانستان د اساسي قانون لخوا ملاتړ شوی دی، پر خلاف عمل وباله. د غونډې برخوالو د دولت د مسؤلو چارواکو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې نیول شوي ژورنالیستان دي د افغانستان د اساسي قانون او د مطبوعاتو د قانون د حکمونو په رڼا کې بې له قید و شرطه خوشي کړی شي، څو هغوی وکولی شي بې له ګواښ او ویرې څخه خپلې دندې د پخوا په څېر پر مخ بوځي. په دې لړ کې د خوست ولایت د ژورنالیستانو د خپلواکۍ اتحادیې مشر عبدالغفور مهدي وویل:
څنګه چې د هیواد د مطبوعاتو په قانون کې په زغرده ویل شوي دي چې د فکر او بیان د ازادۍ د حق رواجول او د هغه څخه ملاتړ د ژورنالیستانو له حقوقو څخه دفاع او د هغوی د ازادو فعالیتونو د شرایطو تامینول د دولت په غاړه دي، نو فلهذا موږ له دولت څخه په جدي توګه غوښتنه کوو چې زر تر زره د دغو ژورنالیستانو په خلاصون کې هلې ځلې وکړي، یعنې دوی له زندانه خوشي شي او د هغې لاملونه څرګند کړي چې په څه اساس دوی نیول شوي دي.
بېره پر دې د غونډې ګډونوالو یوش په دولتي چارواکو پر هغه کلوړو چې د کابل او هرات ولایتونو کې یوش په ژورنالیستانو د نیول او زبرولو په اړه تر سره کړی دي، په کلکه نیوکه وکړي او هغه محکوم کړل. په دې لړ کې د غونډې یو بل ګډونوال او په خوست کې د فرانس پریس اجانس سازي رحمت الله کوثر وویل:
په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د ځورونې نیولې او د دوی د سپکاوي پېښې رامنځته شوي دي چې د کونړ پېښه د کونړ په ولایت کې د څلورو ژورنالیستانو پېښه وروستۍ پېښه او همداشان د هرات په ولایت کې هم دوه ژورنالیستان له پوهنځۍ څخه ایستل شوي دي. همداشان د افغانستان یو تکړه ژورنالیست او لیکوال غلام رسول خوشبخته اوسه د زندان د تورو تمبو شاته ژوند تېروي. موږ په خوست کې د آزادو ژورنالیستانو د اتحادیې په استازیتوب باندې له دولت او چارواکو څخه غواړو او په زغرده ترې دا هیله کوو چې دوی باید د دې کسانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د هواري لپاره پر ځای اقدام وکړي، ځکه چې که چېرته دوی دغسې پېښو ته ادامه ورکړي او د ژورنالیستانو سره دغه چلند په راتلونکي کې بیا هم تکرار شي، دا په افغانستان کې آزادو مطبوعاتو ته او د بیان ازادۍ ته خنډونه پیدا کوي او دغه بهیر چې ډېر په نازکو پړاوونو کې دی دا له ستونزو سره مخامخ کوي.
دا یادونه ورته د غونډې په پای کې د غونډې د ګډونوالو لخوا په بشپړو رایو سره یو پنځه مدهیز پرېکړه لیک تایید او هغه یې تصویب کړ. دا پرېکړه لیک د متن په برخه کې راغلی دي. کچېرې د دولت د اړوندو ارګانونو مسؤل چارواکي د ازادۍ راډیو د دو تنو نیول شویو ژورنالیستانو د خوشي کېدو په اړه ژر تر ژره تصمیم ونه سي، نو د خوست د ژورنالیستانو د خپلواکې اتحادیې غړي به د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته راوځي او په سړیزو لاریونونو به لاس پورې کړي. امیر بهیر، د ازادۍ راډیو، خوست.
د خوست ژورنالیستانو غونډه او په دې غونډه کې د ازادي راډیو د خبریالانو د نیونې د غندنې په باب راپور و. د خوست څنګلوري ولایت پکتیکا ته ځو. له پکتیکا څخه په راغلو راپورونو کې ویل کیږي چې پرون په جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د مشهور قمندان جلال الدین حقانی اړوند یو شمېر طالبان د افغان حکومت د عفوي د فرمان له مخې خپلو کورونو او سیمو ته ستانه شوي دي. جلال الدین حقانی هغه قمندان دی چې امریکایانو یې پر سر د $15 میلیون انعام ایښی. له حکومت سره ملګری شوي طالبان وایي له هېواد بهر له دوی څخه غوښتنه شوې وه چې د افغان حکومت پر ضد جګړه وکړي، عامه تاسیسات او ښوونځي وران او عام خلک ووژني. افغان حکومت په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې مخالفانو ته ځای او امکانات ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې پخواني طالبان د حامد کرزي د عفوې له فرمانه ګټه اخلي او د سولې له بهیر سره یوځای کیږي. خو د پکتیکا والی ګلاب منګل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د ده په ولایت کې دا لومړی ځل دی. له ښاغلي منګل سره دا مرکه زما همکار احمد تکل کړي او خپلې خبرې په دې پوښتنه پیل کړي چې دا طالبان چې جګړه یې پرې ایښې او د سولې پر بهیر ورګډ شوي څوک او څو تنه دي؟
تېره ورځ د ارګون د ولسوالۍ د پیر کوټي د سیمې یو قومندان چې پخوا د اسلامي حزب سره تړاو درلود، البته د یونس خالص د څانګې او د جلال الدین حقانی یو پیاوړی قومندان و. د تېره ورځ له څوارلسو وسلوالو کسانو سره د سولې د ټینګښت له بهیر سره یو ځای شو. دا قومندان چې محمد اکبر نومیږي، مهمه خو دا ده چې دا په پکتیکا کې لومړنی لوی قومندان دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي.
بله، او دا د کومې درجې طالبان دي؟ یعنی څومره اهمیت لري د دوی راتګ د سولې د پروګرام لپاره په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره؟
دوی یوازې همدغه 15 کسان د قومندان محمد اکبر په ګډون چې 14 کسان نور وسله ولو سره دي. دوی یوازې همدا کسان نه دي. دوی په خپلو خبرو کې تېره ورځ څرګنده کړه چې زموږ شمېر ممکن تر 350 حتی له هغه زیات نفرو ته ورسیږي. دوی فقط د شرایطو په پام کې نیولو سره کوشش کوي چې په مسؤول ډول سره خپل سیمې خپل منطقې ته ځانونه راورسوي. دوی تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې په وروستیو وختونو کې چې یو شمېر بهرنیو کړیو له دوی نه غوښتنه کړې وه چې په هېواد کې پلونه، ښوونځي، روغتونونه دا له منځه یوسي، تخریب یې کړي او همدارنګه په پارلماني انتخاباتو کې کاندیدان له منځه یوسي، هغه په خطر ورسوي. دوی وویل چې کله چې د دغو اعمالو په مقابل کې موږ ته بېلېبېلې نقدي پیسې په پام کې نیولې وې چې د هر عمل په وړاندې دوی ته ځان ته نقدي پیسې ورکول کېدې. نوموړي قومندان وویل چې کله چې ما دا واورېدل نو په خپلو ملګرو مې غږ وکړ چې ځانونه وباسئ او د خپل وطن غېږې ته ځئ، نور باید خپل وطن ته وینو که ونلم به خپل هېوادوال باید په قدر ونه رسوو. نو د دې عمله دوی په مختلفو لارو خپلې منطقې ته ځانونه راورسول او دوی وویل چې دا لړۍ به انشاءالله دوام لري او د دوی شمېر به زیات شي او په راتلونکي کې به دوی هغه وسلې د وسلو زیرمې او ډیپوګان چې دوی په اختیار کې وو یا دوی ته د هغو معلومات شته هغه به هم د دولتي چارواکو په واک کې ورکړي او هغه به ورته وښيي.
بله، او داسې ښکارېږي چې دا طالبان فعال طالبان وو او عملا په جبهه کې پراته وو، د مقاومت په جبهه کې. همداسې ده؟
بالکل همداسې ده.
آیا فکر کوئ د دې طالبانو راتګ او د سولې له بهیر سره د دوی یو ځای کېده به ستاسو د راتلونکو پوځي عملیاتو لپاره لاره اواره کړي، یعنی په دې برخه کې به څه مرسته وکړی شي؟
د دوی راتګ دې له شکه چې د سیمې دپاره او زموږ د ولایت دپاره یو مفید او یو ګټور ګام دی د سولې د ټینګښت په لار کې. البته زه یقین لرم چې دا لار به زموږ نور هېوادوال چې له تروس هم په مخالفت کې دي هغوی به هم تعقیب کړي. نو که چېرې دوی ته اړتیا وه دوی هم وعده کړی ده وزیر دی چې دوی د امنیتي ځواکونو په څنګ کې د پکتیکا د ولایت د سولې د تامین دپاره دوی خپله ملي دفاع سر ته ورسوي. خو زه یقین لرم چې د قمندان محمد اکبر او د ده د نورو انډیوالانو راتګ دا سلسله به انشاءالله د پکتیکا په نورو مخالفو قمندانانو ناصر واچوي او هغوی به هم له دغه عمل څخه چې البته اوس د خپل هېواد د ورانولو او د خپلو ورونو د وژلو دپاره دوی په کار لګیا دي، له دې نه به دوی لاس واخلي.
د پکتیکا د والی ګلاب منګل په مرکه کې مو واورېدل چې د حکومت یو شمېر مخالفان چې په پاکستان کې اوسېدل خپلو مینو ته ستانه شوي او له حکومت سره پخلا شوي دي. که څه هم د افغانستان ځینې چارواکي تور لګوي چې پاکستان د افغانستان د حکومت مخالفانو ته ځای او امکانات برابروي، خو له پاکستان څخه تازه خبر لرو چې د افغانستان پولې ته ورڅېرمه د باجوړ د مامندو په شاه جهان آباد کې کمپ کې پاکستاني ملیشه ځواکونو 24 تنه د تور نیولې چې ترهګر دي. ویل کېږي چې په دغو کسانو کې افغان کډوال هم شامل دي. په دې اړه نجیب عامر له پیښور څخه نور حال راکوي.
د پاکستان دولت ادعا کوي چې د افغانستان پولې ته نږدې د باجوړ جنسي د ماموندو سیمې په شاه جهان آباد کمپ کې تیر شپه 24 تنه ترهګر نیولې دي چې افغان کډوال او ځایي خلک دواړه ورکې شامل دي. دولتي سرچینې دغه نیول شوي کسان د ترهګرو سره لاس لرونکي بولي، خو تر اوسه دوی په ډاګه کړې نه ده چې دوی د ترهګرو د کوم تنظیم سره اړیکې لري. په نیول شوو کسانو کې 21 تنه افغانان او 3 تنه ځایي قبایل شامل دي چې 24 واړه دا مهال په باجوړ ایجنسۍ کې د حکومت په ولقه کې تر پښتنو لاندې دي. په باجوړ ایجنسۍ کې د پاکستان د دولت لخوا ټاکل شوی سیاسي واکمن پولیټیکل ایجنټ فهیم وزیر وایي د نیول شوو کسانو نه درنه وسله، ګرځنده سټلایټ ټلیفونونه، جالي دولتي ټاپې، بتریاني او اسنادونه نیول شوي دي چې دغه توکي د نیول شوو کسانو د ګناه ښکارندوی کوي. د شاه جهان آباد یو ځایي اوسیدونکي مکرم خان عاطف د نیول شو کسانو په اړه د ټلیفون په کرخه د ازادۍ رادیو ته وویل
بجی پولیټیکل انتظامی باجوړ سکاوټ سرو او دای د شاه جهان آباد ورته وای دغه ځکه یو ماجر کیمپ ته اغه نه ګیرواچولا او باغې کې یو څو کورونو چې داغه کورونو تلاشی واغستا. تلاشی نه پس دوی بیا یو افغانان او درې مقامی خلک گرفتار کړل او انتظامی دا خبره کوله چې دوه ورځې وړاندې په دغه کیمپ کې د ریموټ بمونو یو دوه دماکي شوي دي چې دا هغه دماکونه پس دا کاروای په عمل کې رااله.
د همدی کلی یو بلتن مسعود خان د ازادۍ رادیو ته وویل چې د نیول کېدو نه مخکې پاکستانی ملیشه ځواکونو خلکو ته د شپې ناوخته په لسپیکرونو وویل چې خپل کورونه پرېږدئ او د باندې راوځئ. وروسته د تلاشۍ پر مهال دغه کسان د وسلو او نورو اسنادو سره یو ځای ونیول شول. نوموړي وړاندې وویل
کوم نونګري څار شوي دي دا بې ګناه دي او داسې وایي چې یاره د شپې دغه لارال سکاوټس او باجوړ انتظامیه پولیټیکل انتظامیه او دوی په کیمپ کې کیمپ ته اعلان وکړو چې تاسو کورونه خالي کړئ او راوځئ. هغه چې کورونه خالي کړه او راووته په دې کې ته کسان به داسې پاتې شوي وو بیا په دې کور کور تلاشي اغېسته باجوړ سکاوټس د دې قیادت کوو او په دې کې بیا 24 کسان ګرفتار کړی شو او درې پکې داسې ویل کېږي چې دا مقامي کسان دي.
د باجوړ د ماموندو په شاه جهان آباد کیمپ کې له 15 کالو راهیسې افغانان اوسېږي. د دغه کم ځنو اوسېدونکو رسنیو ته ویلي چې د دوی خپلوان بې ګناه نیول شوي دي. په نوموړي کم کې دا مهال 6000 افغان کډوال د خپلو کورنیو سره اوسېږي. نجیب عامر، د ازادۍ رادیو، پېښور.
اوس په حمله افغانستان اوسو. البته ځوانان نه هېروو، د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لږ وروسته خپرو. عراق ته سو د عراق لن محلي حکومت او د امریکا متحده ایالاتو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په عراق کې د ترهګرو د پلانونو د شنډولو لپاره له عراق سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي او پر بهرنیو ډیپلوماتانو باندې د اورپکو لخوا د بریدونو په ځواب کې خپل سفارتونه په بغداد کې ژر پرانیسي.